ری مشه ایدا ساجی رادیو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د پوځ مشر ژمنه کړې ده چې په خپله خاوره کې به هغه ترهګر وځپي چې په افغانستان کې جګړې کوي. له افغانستان سره مو د امریکا د ځانګړو ځواکونو د تخنیکي مرستو له ژمنې هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا او قزاقستان ولسمشران به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کرکټ د 19 کلنو جام په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده او د امریکا ولسمشر موافقه وکړه چې د اوس لپاره د ایران اټومي موافقه تمدید کړي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتونو او د قزاقستان ولسمشران د روانې جنوري میاشتې په 14مه د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سپین مڼۍ ویلي دي ډونالډ ټرمپ او نورسلطان نظربایف به په افغانستان کې د روان وضعیت او د سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو او چیلنجونو په اړه په خپلو کې وشخیشي. راپورونه وایي که څه هم د امریکا او قزاقستان ولسمشران به پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا اصلي موضوع افغانستان دی. قزاقستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشي په غاړه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د یوې نیول شوې 12 کسیزې ډلې د پاتې غړیو دوسیې نن لوی څارنوالۍ ته استوي. د چارواکو په وینا د سړي تښتونکو د 12 کسیزې ډلې وروسته تر هغې ونیول شوه چې اختطافچیانو د روان کال په میزان میاشت کې د حاجي حشمت په نوم یو افغان سوداګر وتښتاوه. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو دوسیې بشپړې شوې. د دغو نو کسانو چې مخکې نیول شوي وو دوسیې تر دې مخکې څارنوالۍ ته استول شوي دي او د دې 12 کسیزې ډلې د درېو نورو غړو دوسیې د شنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته استول کیږي. د ښاغلي رحیمی په خبره د سړي تښتونکو دې ډلې په کابل سربیره په لغمان، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې هم فعالیت درلود. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې درې پولیس ووژل شول. د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل پولیسو ته دا مرژوبله د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز ترمنځ پر لویه لاره اوښتې. د طالبانو یوې ډلې د جنجالک په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې حمله کې درې پولیس ووژل شول او یو بل ژوبل شوی دی. طالبانو تر اوسه د دې امنیتي پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت د سروې خولې د برښنا بند د جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پروند د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په احمد خیل ولسوالی کې د دې بند لپاره د ځانګړي شوی سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. نو موړی وویل د دې بند له برښنا او اوبو څخه به د پکتیا ولایت ځینې ولسوالۍ ګټه پورته کړي. د پکتیا والی د دې برښنا د بند جوړولو د پیل دقیقې نیټه یاد نه کړه، خو ویل چې دا پروژه به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. او د کرکټ پاړه دا خبر لرو چې د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام لوبي په نیوزیلند کې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم یو څلور 25 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او پاکستان تر دې مخکې د 1.8 منډو په جوړو دلو وسوځول شو، یعنی لوبغاړي وسوځېدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې پر 14 لوړ رتبه ایراني چارواکو به نوي او هدفي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي د وروستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو د کمولو موافقه تمدیدوي او د دې لپاره چې له ایران سره موافقه سمه شي باید پکې بدلون راوستل شي. د امریکا د خزانه وزارت ویل پر ایرانی مقاماتو د بندیزونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو، سانسور او د وسلو اړوند موضوعاتو له عمله لګول کیږي. په دې ایرانی چارواکو کې چې د ټرمپ اداره پر بندیزونو لګوي د ایران د قضایه قوې مشر صادق لاریجانی هم شامل دی. د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې پر تهران لګیدلې بندیزونه لری کیږي. د روسي پوز پرونو ویل هغه وسلواله وشلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډا په روسي بریټ کې لاس ترلود. د روسي دفاع وزارت وایي بي پيلوټ الوتکو یې د سوریه په ادلب شار کې ګنټ مېر وسلوال چې په یو بس کې سپاره وو په نقشه کړل او لمنځه یوړل. د سوریه په لازقي شار کې د روسي پر پوځي اډا د تیرې دسمبر میاشتې په یو دیرشمه نیټه وسلوالو د درنو وسلو حمله کړې وه چې دوه سرتیري پکې وژل شوي وو. که څه هم چې کرملن دا رد کړه چې په دغه برید کې د کومه الوتکه له منځه تللې وي، خو د کومرسنات روسي تجارتي ورځپاڼې د خبر له مخې و روسي الوتکې د ډسمبر د یو دیرشمې په برید کې له منځه تللې دي. روسي په 2015 کال کې په سوریه کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړل. او روسي خبردار چې په آذربایجان کې یوې محکمې پرون یو خبریال د قاچاق او نورو جرمونو په تور چې ویل کېږي سیاسي انګیزه لري په شپږ کاله بند محکوم کړ. د بالکان سیمې محکمې افغان مختارلي وروسته تر هغې مجرم وپېژنده چې هغه وویل ولسمشر الهام الیف موږ نشي غلي کولی. د بشري حقونو ډلو او لویدیځو حکومتونو د محکمې پرېکړه غندلې ده. اسد رادو په منځني چپ دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د پوز د مرکزی قماندې له مشر سره د پاکستان د لوی درسیز له دیشمنی خبر وو چې وايي هغه وسلوال به په پاکستان کې وځپو چې په افغانستان کې جګړه کوي. د ناتو یو ویاند ازادي رادیو ته هغه ځانګړیو امریکایي ځواکونو په اړه معلومات ورکړی دي چې افغانستان ته روان دي. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند سره د نننې لوبې په اړه شهیدلی یو
پاکستان کرکټ نسکلو ډلې خلو ډلې دا خو هیره نوي چې دوه افغانستان نسکلو ډلې ورته ماته ورکړی ده.
د کابل پریس کلب له مشر سره مو په خبرونه کې د افغان خبريالانو ستونزې شریکې کړي.
وزر ول سال کې یو ترګر بسمه جات کې یو پرګت په یو شمیر نندانا نو یو شمیر ورو کسان له دوری در اعلان وغوښتل کېدل.
په کندهار کې په تیرو دوه کلونو کې د کبانو فارمونه تر لس برابر زیات شوی.
دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوی، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوی، جړې ولس، پنجوایي ولسوالۍ، د ډنډ ولس.
دا به هم اوري چې په دایکنډي کې ولې ترافیکي پیښې زیاتې شوې.
ترافیکي پیښې تر په دایکنډي کې نو غرنۍ سیمه ته خامه سړکونه دي، کمر ده، هر ورځ د تشې رامنځته کیږي.
د پاکستان د پوز لوی درسیز ژمنه وکړه چې د پاکستان د ننبه د هغو کسانو پر ست ګامونه واخلي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. جنرال جاوید قمر باجوه داشمنه د امریکا د پوز د مرکزی قماندې له مشر جنرال جوزف ووټل سره د ټلیفوني مکالمه پرمحل وکړه. جنرال باجوه په ورته وخت کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به اسلام آباد مرسته وکړي. له جنرال باجوه سره د خبرو پرمحل جنرال ووټل وویل چې امریکا به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره حمله نه کوي. دا خبرې څو ورځې وروسته تر دې شوې دي چې امریکا نږدې 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته پاکستان ته تر هغه وځنډوله چې اسلام آباد پر خپل خاوره د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد لاس په کار نشي. د لویدیځو آژانسونو په استناد نور تفصیل در رضوان مراد پر راپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر وایي متحده ایالات به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره اهداف په نښه نه کړي. جنرال جوزف ووټل دا خبره د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر باجوه سره په وروستي تلیفوني تماس کې کړې ده. لویدیځو خبري اژانسونو پرون د پاکستان د پوز د ویان آصف غفور له قوله ولیکل چې د دې هیواد د پوز مشر دغه لوړتبه امریکایي قومندان ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان پر خپله خاوره د هغو افغانانو پر ضد لا دمخه عملیات کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نوموړي ټینګار کړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره له هر ډول نوښت ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال قمر باجوه ویلي پاکستان د هغو ډلو په اړه چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره ګټه اخلي د واشنگټن له اندېښنو خبر دی او اسلام آباد به د امریکا له مالي مرستې پرته هم د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان د پوز مشر ویلی دی د هیواد پړه د امریکا د ورسیو بیانونو له عمله د پاکستان ولس داسې احساس کوي چې ګواکې د لسیزو له همکارۍ وروسته واشنگټن ورسره خیانت کړی دی. دا بیانونه یوه اونۍ وروسته له هغې ورکول کیږي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرسته وځنډوله او پاکستان یې تورن کړ چې پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد ګامونه نه اخلي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې بحران وروسته تر هغې تر بل هر وخت زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په خپل لومړي ټویټ کې پاکستان تورن کړ چې د 3.5 میلیارد ډالر مرستې په بدل کې امریکا ته یوازې فریب ورکړی دی او دروغ ورته ویلی دی. د پاکستان د پوز ویان لویدیزو خبري اژانسونو ته ویلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر او د پاکستان د پوز لوی درستیز د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
افغانستان ته چې کوم نوي امریکایي ځواکونه راځي هغوی به افغان سرتیرو ته د جګړې په برخه کې او په تخنیکي ډګر کې مشورې ورکړي. دا خبره تیر شپه د ناټو یو بیان د ازادي راډیو ته وکړه. د دې بیان په وینا دغه ځواکونه به د وړو کنډکونو په ډول افغان ځواکونه وروسي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه به د ځانګړیو روزل شویو عسکرو او افسرانو یوه نوې لیوه افغانستان ته ولي شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د امریکا پوز وایي د جګړې په لومړیو کرښو کې افغان ځواکونو ته د لازمو تخنیکي سلامشورو د ورکولو په هدف د محاربو روزونکو یوه نوې لیوه افغانستان ته استوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مرکزي دفتر ویان کینی فالکنر پرون ازادي راډیو ته وویل دا نوی محارب روزونکو به د وړو کنډکونو په شکل له افغان امنیتي ځواکونو سره وي. دا واحدونه به چې ځانګړي روزل شوي سرتیري پکې شامل دي د جګړې تخنیکي سلامشورې ورکوي. دا به د غوڅ ملاتړ روزنیز ماموریت ته زمینه برابره کړي چې د وړو کنډکونو په شکل کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. کچا هم د امریکا دفاع وزارت د امنیتي ملحوظاتو له امله افغانستان ته لیږونکو سرتیرو شمیره نه اعلانوي، خو سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورسپاڼې د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د دې محارب روزونکو شمیر به شاوخوا 100 سرتیري او افسران وي چې له ځانګړو تجربو او روزنې برخمن دي. ورسپاڼې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویلي دي چې دا محارب روزونکي به له افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره د جګړې په کرخو کې هغه شان تخنیکي مرسته کوي څه ډول چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس له افغان کمانډو ځواک سره همکاري لري. جنرال نیکلسن ویلي دي چې د محارب روزونکو د دې لوازه پر ځای کېدل به افغان امنیتي ځواکونو ته ګټور تمام شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په دې هواد کې د نوی امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د نوی پوځي تجهیزاتو استعمال د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو یو برخه ده. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د راتلونکي فصل لپاره چمتووالی نیسي، واشنگټن پوسټ ورسپاڼې ویلي دي چې سکال به یو ځل بیا په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي او له خپلو افغان متحدانو سره به په جګړو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې 3900 تازه دمي سرتیري ځای پر ځای کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 خبري شي. نیوزیلند ته به مخه کړو. د کرکټ لوبي ته د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو کرکټ ټیمونو لوبه دغه اوس روانه ده. د افغانستان ټیم 115 منډې تر دې دمه جوړ کړی دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان له لوري رحمان الله یو دېرش منډې کړي دي سوځېدلې دی. ابراهیم زدران په درو منډو سوځېدلې دی. اکرام علي خیل په 46 منډو سوځېدلې دی. بهیر شاه په یوه منډه باندې اوټ شوی دی. درویش سولی بیټنګ ته ولاړ دی، 45 منډې جوړې کړي دي. او نصار وحدت هم بیټنګ ته ولاړ دی، په 12 توپونو یې 3 منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د 138 منډو په جوړېدو وسوځېده. د افغانستان په بالرانو کې عظمت الله او قیس احمد د پاکستان 3-3 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د ټیم کپتان نمین الحق دوه لوبغاړي وسوځول او زهیر خان او نصار وحدت د پاکستان یو یو وکټ تر لاسه کړ. د پاکستان د دغه ټیم په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر واخلو. له نوموړي سره زما همکار صفی الله سنگزی مرکه کړې ده. فرید هوتک وایي
دا ویل چې تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې دوه واره پاکستان سره مخامخ شو چې دواړه لوبو کې افغانستان بریا ترلاسه کړې ده. مخکې له دې چې نړیوال جام شروع شي د افغانستان کرکټ بورډ لوري نولس کلنو لوبډلې ته په کابل کې تمرینات کې ترسره شو دوه اونیو لپاره، او له هغې وروسته نیوزیلینډ ته دویمه لوبډله افغان لوبډله وه چې په وخت باندې راورسېده او دلته تمریناتي لړۍ پیل کړه تر څو نړیوال جام لپاره ښه چمتووالی ولري. نو لوبډله انشاءالله پوره چمتووالی لري او موږ باور لرو چې انشاءالله وبه شي کولی په نړیوال جام سیالیو کې.
دوه نورې لوبې هم دي، یوه سریلانکا سره ده، بله له آیرلند سره. له درېو لومړی لوبو باید څومره وګټي چې کوارټر فاینل ته ورسي؟
نړیوال جام سیالیو کې شپاړس هیوادونه ګډون لري چې په دغه شپاړس هیوادونه په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په دې کې په هر ګروپ کې به دوه لوبډلې وشي کړه چې مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي.
هوتک صاحب، د کرکټ بورډ چارواکي څه تمه لري؟ له لوبغاړو نه د دوی تمې څه دي او څه ورنه غواړي؟
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خبر شکر لطیف مشال د ټیلیفون په کرښه د لوبغاړو سره خبرې وکړې. په نیوزیلینډ کې دوی ته ډاډ ورکړ چې دوی یو اتله لوبډله ده او دوی کولی شي چې په نړیوال جام کې ښه ولوبېږي. هیلې وښودله چې په لومړۍ لوبه کې بیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي، او همداشانې د افغانانو توقع هم ورسره شریک کړه چې افغانان دا توقع لري چې د آسیا کپ په څېر باندې په نړیوال جام کې هم افغانستان لپاره نسکر لوبډله ښې لاسته راوړنې ولري. چې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په استازیتوب نوین الحق ډاډ ورکړ چې په نړیوال جام کې به د ټول توان سره د بریا لپاره لوبې وکړي.
د پاکستان د ټیم په اړه راته وایي، هغو کې ډېر کسان چینج شوي دي، بدل شوي دي وروسته لغه چې افغانستان دوه وارې قوي ماته ورکړله او آسیا کپ کې دوی ماتې وخوړلې. اوس نوی ټیم یې هم قوي دی، نامي بیا ته سخته ماته ورکړې د پاکستان. څه فکر کوي؟ الکان ورسره بلد شوي دي که څنګه؟ هغوی هم ورته ارزیابي کړي. هغه ویډیو انالیست چې ورته وایي
بالکل پاکستان یو ښه لوبډله ده، د پاکستان کرکټ نولس کلن لوبډله یو ښه لوبډله ده، خو هیره نه وي چې دوه وارې افغانستان نولس کلن لوبډله ورسره ماتې ورکړې ده. او همداشان ته ویلی شم چې د افغانستان نولس کلن لوبډله هم په نیوزیلینډ کې په تمریناتي لوبو کې څو لوبډلو ته ماتې ورکړله، او ورسره څنګ کې بنګلادیش ته هم د نړیوال جام په تمریناتي لوبو کې ماتې ورکړې. نو لوبډله به د یو ښه ملک سره په لومړۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبو ډګر ته.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک و چې د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو کرکټ لوبډلې په اړه باندې له نیوزیلینډ په ټلیفون زما له همکار صفی الله سنگزی سره خبرې کولې. د لوبه په نیوزیلینډ کې روانه ده. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم تر دې مهاله یو سلو شپږ دېرش اووه دېرش منډې دغه اوس چې ما خبرې پاڼه وکتله یو سلو اووه دېرش اته دېرش وبخښئ منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او دغه د بل رنج هم واخیست. یو سلو نه دېرش د افغانستان د نولس کلنو کرکټ ټیم ته څلور څلوېښت منډې پاتې دي په دوه اتیا توپونو په مقابل کې. دغه د افغانستان کرکټ ټیم څلور منډې واخیستلې چې دوه اتیا توپونو باندې څلور څلوېښت منډې ډېرې نه دي. په تېره بیا خو بل لور ته که وکتل شي د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. که چېرته د افغانستان کوم بل لوبغاړی وسوځول شي شاید د پاکستان لوري پر افغانستان فشار راوستل شي او فشار زیات شي. د پاکستان ټیم تر دې مخکې د یو سلو اته اتیا منډو په جوړېدلو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. نو د افغانستان ټیم دغه شېبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم برلاسه ښکاري. وړاندې به په خپرونه کې بیا هم له دې لوبې خبرو او وروسته به نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دا سجی ردو در روان خبرونه پا پیل که مو دا خبر در لو چه امریکا با تقریبا دیوی لوا پاندازه نوی ځانګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي ترڅو له افغان ځواکونو سره په تخنیکی برخه کې مرستې وکړي او په جګړې کې هم مرسته وکړي. بل ورته دا خبر لرو چې امریکایي ځواکونه غواړي افغانستان ته نورې الوتکې ولیشي. دا موضوع او یو شمېر نور موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې دي. دغو چاپي خپرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
وال سټریټ جورنال افغان پوت سره د امریکا د مرستو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت وایي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د پسرلي پر اتاک سره د جګړې موسم پیل شي، امریکا غواړي په افغانستان کې خپل نظامی حضور پراخ کړي. د امریکا پوت په افغانستان ته نظامی په وسلو سنبال او پرته له وسلو بي پيلوټ الوتکي استوي. د مقالې په وینا د الوتکې افغانستان ته د هوایی ملاتړ، کشفي او استخباراتي مقاصد لپاره لیږل کیږي. مقاله زیاتوي چې د نظامی وسایلو زیاتولو ترڅنګ به د امریکا له فورت بیننګ نظامی اډې څخه د مرستې لپاره د پوځ امنیتي قوې لیوا په فبروري میاشت کې افغانستان ته ولیږل سي. دغه لیوا به افغان ملي امنیتي ځواکونو ته جنګي سلام مشورې ورکوي. د وال سټریټ جورنال مقاله د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې دا اقدام له افغانستان سره د روزنې په برخه کې د امریکا ژمنتیا پراخوي. مقاله زیاتوي چې دا ټول اقدامات د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر اگست میاشتې هغه پریکړه چې افغانستان ته به 4000 نور امریکایي سرتیری ولیږي چټکوي. نیویورک ټایمز ورسپانې د ننګرهار پر اچین ولسوالۍ د افغان جنګیالیو د حملې په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي امریکایي سرتیرو هغه اربکیان هدف ګرځولي چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي او په نتیجه کې 14 اربکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي چې له دغو اربکیانو څخه یو د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر یوه سرتیری ډز کړی چې په نتیجه کې هغه ټپي سو. دا پیښه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې سوې ده. د داعش جنګیالي د اچین ولسوالۍ په یو شمېر برخو کې فعالیت کوي. د امریکا دفاع وزارت په یو مفصل راپور کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپور سو، راغلي چې د داعش ډلې پر ضد د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په 2018 کال کې د دې ډلې تر 140 زیات جنګیالي وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې څانګې کمزوري شوي دي، خو قوي احتمال شته چې پر ګڼ نفوس لرونکو سیمو د دې ډلې حملې دوام وکړي.
په کندهار کې د ماهیانو د خصوصي فارمونو شمیر په تیرو دوو کلونو کې له 2000 څخه 1200 ته لوړ شوی، چې 2500 کسانو ته د ګټې وټې او کاروبار ښه فرصتونه پکې برابر شوي دي. په کندهار کې د کرهنه ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښو تقاضا ډېره شوې او هر ورځ تر 3000 کیلوګرامه پورې د کبانو غوښه بازار ته وړاندې کیږي. په دې اړه له کندهاره د سجرړو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
محمد ابراهيم دلته د کندهار شهر په لویدیز د باغی پل په سیمه کې د ماهیانو د روزنې لوی فارم لري چې د ماهیانو شمیرې زرګونه تر رسیدي. محمد ابراهيم دغه فارم تیر کال په 2 بمزکه کې جوړ کړ چې د ماهیانو کوچنی بچي ورته له جلال آباد راوړل. نو موري وای په خوا به کندهار شهر ته د داخلي لبان د هلمند غریشول سوالي او له پاکستان څخه ماهیان راوړل کېده، خو اوس د ماهیانو د غوښو تقاضا په دغه ولایت کې د نوو جوړو سو فارمونو څخه پوره کیږي. محمد ابراهيم په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ او توجه غوښتنه کوي.
شاید دولت یې سمره سره سره کړی، خو دومره نه چې مایان ته وده ورکړي یا مرست مایان ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې که دولت موږ سره مرسته وکړي د مایان په روزلو کې، د مایان په غټولو کې، یا د اوزو جوړولو، یا د نورو داسې اړتیاو چې مثال موږ اړتیا ورته ولرو لکه د مایان د اوبو سیستم، حوضونه او داسې نور، قطعاً به موږ پاکستان مایان ته یا چچان ته ضرورت پیدا نه کړو. ټول به خپل د هېواد مایې خپل به بلې موږ روزو.
د کندهار د کرنې ریاست د مالداري او ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې دا مهال په کندهار کې 1200 د ماهیانو خصوصي فارمونه شته چې هر ورځ 3000 کیلوګرامه پورې د ماهی غوښه بازار ته وړاندې کوي. د نوري په خبره دغه فارمونو شمیر 2 مخکې دونوي، خو اوس 1200 ته لوړ شوی. د نوموړي په وینا له دغه ټولو فارمونو څخه په کال کې 470 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کیږي او 2500 کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره سوې.
دغه فارمونه چې په کندهار کې د 1200 فارمونه په شپږو کالونو کې جوړ شوي دي. دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوي دي، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوي، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوي، جړۍ ولسوالۍ کې جوړ شوي، وروسته پنجوایي ولسوالۍ، د ډنډ ولسوالۍ، د تخت پل ولسوالۍ، د میوند هغه بولدک ولسوالۍ، د دامان ولسوالۍ.
پای نی وخت په کندهار کې د ماهیانو یو پلورونکی یا مطلع وایي چې د ژمي په موسم کې کاروبار ښه روان وي چې هره ورځ ورته په زیات شمېر خلک راځي او پاخه ماهیان د خوراک لپاره مې له ځایونو او کورونو ته وړي. کندهار کې د خصوصي فارمونو ترڅنګ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې له دهلې بند څخه ماهیان ترلاسه کیږي، خو ډېر مهال دغه ماهیان د لاسي بمونو او یا هم د جنریټر د شاټي په وسیله ښکار کیږي، چې په دې توګه د غټو ماهیانو ترڅنګ د هغوی کوچني بچي مري او نسل یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د کندهار د کبانو فارمونه په تیرو دوو کلونو کې له 2200 ته زیات شوي دي. د کبانو څښتنان له حکومت د حوزونو د جوړېدو په برخه کې د مرستو هیلې لري. تاسو د کندهار د کبانو د فارمونو تصویري راپور د ازادي راډیو په ویب سایت کې کتلی شئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو په زړه پورې مطلب. روباټونه ورس پورس په نړۍ کې په پرمختللې نړۍ کې د انسانانو کارونه اسانه کوي. اوس د جامو په برخه کې یو روبوټ جوړ شوی دی چې له انسانانو سره مرسته کوي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه.
سیفر دیمر کمپنی د جامو قاتونکو روبوټ جوړ کړی دی. دا روبوټ چې په مصنوعي ذهانت کار کوي په اتومات ډول جامې تشخیصوي او همغه سقاط ورکوي چې باید ورکړل شي. مثلا پتلون یو ډول قاتوي خو کمیس بل ډول. د انډیپندنت رسپانې د راپور لمخې سیفن دیمر کمپنی خپل دا روبوټ چې لاندروید نومیږي په یو نندارتون کې وشوت. دا شرکت وایي چې دا په نړۍ کې لومړنی جامې قاتونکی روبوټ دی. د ډیرو خلکو د کالو له قاتولو او اوتو کولو سره جوړه نه ده او دا ورته ښه خبر دی، خو لا هم د ډیرو لپاره ښه خبر ځکه نه دی چې بیې ډیره ګرانه ده او د هر چا وس پرې نه رسیږي. ویل شوي چې د دغه روبوټ اوسنۍ بیه 14,000 ډالر ده، خو تمه ده چې که زیات تولید شي نو بیه به تر 2,000 ډالرو ته راټیټه شي. دا روبوټ له مصنوعي ذکاوته په استفاده د جامو ډول او د قات ځای تشخیصوي. د جامو په قاتولو او اوتو کولو کې د روبوټ د خوند یوازینی کار به دا وي چې سویچ یا تڼۍ کلکه کړي.
ستاسو له پیغامونو.
بله السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د مست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام جوړم. روزجان د بوټ سیمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتر سړک د خان دوکا پار دی په دالاس زلس کاله موسسې په راځي پیسې باندې د کیج منخ کیج جوړي نه زما د ورور مقامات څخه دا هیله ده چې زموږ و سړک ته پنځه توګه قام وکي. د ازادي راډیو د ټول همکارانو د شکر کردګي څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
مرغزا شکرخان د ولایت د خوشیتی او د دردار د ولسواری څخه موږ ماجرین راغلي یو. په دا درې میاشتې کې موږ د خدای ذات نه دی لیدلی. کوچنیانو مریضان دي، پنځه راته پراته دي. په دو نیمه کې سرپنا کې موږ خپل ژوند دلته تېروو. د محصلینو څخه مو دا خواهش دی چې دا زموږ غم ولې نه خوړه کېږي. په موږ پسې د ژمی را روان دی. لږ پښې سرتور سرونه دلته پراته یو. کوم موسسه چې راشي هغه زموږ څه خبر ته دا غټان د لاسه کوي. موږ ته یا یو ستل یا یو دبکه راغورځي. دغه مو خواهش دی د زموږ پیغام باید چې غټ دغو ته ورسېږي. زموږ غمخوري اوسي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ترسیږي. زه د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپور چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت ازره دي ولسوالۍ د محلي پولیسو او د ملي پولیسو په تنخواه کې لوړوالی راشي. ځکه چې هغه یو سرحدي ولسوالۍ ده او په سر خط کې پراته ده او هیڅ پام لرنه نه ورته کیږي. څومره شهیدان چې کیږي او څومره قرباني چې ورکوي ټول محلي پولیس ملي پولیس ملي اردو ده باید دې ته پوره عام لرنه دولت او کې اوریدي او پتنخه کې دغه ډیر لږ وخت کې لوړواله راشي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه ده. په دغه لوبه کې د افغانستان لوبغاړو تر دې دمه 135 منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، نو افغانستان ته 15 نورې منډې پکار دي چې دغه لوبه وګټي. که چېرته د افغانستان کوم لوبغاړی ونه سوځول شو، کېدای شي چې ډېر ژر دغه منډې پوره کړي. 8:30 دي. لنډ خبرونه. تاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د قزاقستان ولسمشران د روان جنوري میاشتې په 14 د افغانستان په اړه خبرې وکړي، یعنی درې ورځې وروسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د ویونیول شوي 12 کسیز ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لوی څارنوالي ته استوي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې درې پولیس وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی دی. د پکتیا ولایت د سروي خولې د برښنا بند جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر بودیجه منظوره شوې ده. د خبره پرون د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په احمد خیر ولسوالۍ کې د دې بند لپاره له ځانګړي شوی سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. د روسي پوسټ پرونو ویل هغه وسلواله وژلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په روسي برید کې لاس درلود. او په آذربایجان کې به محکمه پرون یو خبريال د قاچاق او نورو جرمونو په تور چې ویل کی چې سیاسي انګیزه لري پشپش کاله بند محکوم کړ. د بالکان سیمه محکمه افغان مختارلی وروسته تر هغه مجرمو پیشنده چې هغه وویل ولسمشر الهام الیف موږ نشي غلي کولای. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچارونیس تفری پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تر دې پروګرام مخته یو شمیر نور موضوعات راخلو. د کرکټ په اړه هم معلومات وروسته د سره شریکو. خو اوس د افغانستان شمال ته مخه کوو. په شمال زون کې د نه یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو چارواکي په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په بلخ کې ګڼ شمیر خبریالان هم د دولتي ادارو مسولان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورنوي. مجيب الرحمن حبيب زاهي له مزار شریف راپور لري.
په شمال زون کې د نه یا د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولان وایي چې په بلخ کې دولتي بنسټونه په خپل وخت سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په شمال زون کې د نه یا دفتر مشر مبین سایی از ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بلخ کې د دولتي ادارو د چارواکو لخوا نقص کیږي او د عمل سبب شوی چې خبریالانو نشي کولای له دې ولایت څخه د پیښو حقیقي معلومات په موقع سره خپاره کړي. اغلی سایی از ریډیو ته وویل
ما در یک سال گذشته شکایت متعدد را داشتیم. از
موږ د تیری وکال را په دی خوا د خبریالانو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې د دولتي ادارو مشران په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه شریکوي. دوی حتی په ځینو مواردو کې مرکې نه کوي او د معلوماتو له شریکولو ډډه هم کوي.
خود ما
به مصیبه حاضر نشویم. په بلخ کې مختلف رسنیو مسولانه وایي د محلي ادارې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورن بولي او ادعا کوي چې اکثرا د بلخ ولایت مقام د امنیت قماندانۍ د پوهنې ریاست او د امیر روغتیا ریاست د خبریالانو سره دوګونی چلند ترسره کوي. په مزار شریف کې آزاد خبریال احمد نبی رفعت ازادي راډیو ته وویل چې دولتي بنسټونه خاصا د امنیت قماندانۍ دقیق او تازه اطلاعات له رسنیو سره نه شریکوي. هغه وویل
احمد نبی رفعت هستم، خبرنگار در مزار شریف. ارگان های محلی به موقعش به وقتش برای خبرنگارا اطلاعات دقیق نمیتن و اینمی یکانا مشکل خبرنگارا میباشه. ارگان هایی که به موقعش اطلاعات نمیتن تمام ارگان ها میباشد، قماندانی گرفته تا معارف و شفاخانه و مقام ولایت که در وقت معینش برای ما اطلاعات نمیدهد.
په شمال زون کې د نه دفتر مشر مبین سایی وایي چې خبریالان په خپل کارځایونو کې هم لا تاوتریخوالی او رواني ستونزو سره مخ دي. د نه دفتر د مشر وایي چې د معاشاتو کمواله د خبریال مسلکي کار ته د لازمې پاملرنې نه موجودیت د هغوی اخراج او تهدید له هغه نورو ستونزو تو شمیرل کی چه ده بل خبریان وسر لاسا گریوان دی ده سجنا نیوز خبری آجانس خبریال ادریس مهرابی وی چه خبریالان لا دولتی بانسوتونو سخه ده معلوماتو ده نت لاسا کولو ترسنگ پا خپلو کاری بانسوتونو که هم لگن شپه ستونزو سر مختی هغه اویل
ادریس مهرابی استون خبرنگار در بلخ دری ولایت و خبرنگاران با مشکلات زیادی موجود هستند، به خصوص عدم دسترسی به اطلاعات که نهادهای زیادی در این ولایت هستند که اطلاعات با آسانی با خبرنگارا شریک نمی سازند، همچنان خبرنگاران در دفاترشان و محل کارشان با مشکلات دیگری هم مثل مشکلات مالی مواجه هستند که تا حال به این مشکلات توجه جدی صورت نگرفته.
معلومات تا په موقع سرت خبریالان و دن لاسرسی استونزمه د بلخ د امنی قماندانی لا مطبوعاتی مسئول شیرجان دورانی سره شریک کړه. دورانی د نای دفتر د مسئولانو د ادعاو پر ډول سره وایي چې دوی هر کله په موقع سره ماسق معلومات له خبریالان سره شریک کړي. دورانی زیاته کړه هر کړی چې پولیس تومره خبری کانفرنسونو ته حاضریږي او خبریالانو ته معلومات ورکوي بل هیڅ تاسې بنسټ نه دی چې خبریالانو سره معلومات شریک کړي. په داسې حال کې د نای دفتر مسؤولان په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي چې په تازګۍ سره د شمال زون د خبریالانو ټولنې اعلان وکړ چې شمالي ولایتونو کې په رسنیو کې د ښځو ونډه 10% کمه شوې ده. مجیب رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
په راپور کې مو اوریدل چې په شمال کې خبریالان شکایت لري چې دولتي چارواکي او هلته میش دولتي چارواکي د بلخ په ولایت کې دوی ته معلومات نه ورکوي او سم معلومات نه ورسره شریکوي. که هم چارواکي دا خبره ردوي خو بیا هم د رسنیو په ارتباط 2018 د ژورنالیستانو لپاره په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو خونړی کال و چې په ترس کې شل خبریالان ووشل شول. د ژورنالیستانو د مدافع ټولنو په وینا له دې ډلې 13 خبریالان د داعش ډلې او دوه نور د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي. پر مرجوبلی سربیر خبریالان او په تیره د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي د دولتي چارواکو خپل سر وسلوالو او نورو ډلو لخوا هم ځورول کیږي او له ګواښ سره مخامخ دي. دا ځورونې او ګواښونه خلکو ته د معلوماتو پر رسولو څومره ناوړه اغېز کوي. احمد تکل د کابل پریس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره پر دې موضوع خبرې کړې. شاغلې تسل په پیل کې په 2018 کال کې د خبریالانو د مرجوبل پر عواملو خبرې کړې.
2018 کال کې یو خدای و چې لوی پیښه رامنځته شوې ځانمر کې د دې نو په ځینو باندې اندارنګ د ګنیش سیمو کې په هغه غونډو په ځای کې چې تلته د خبریالانو د خبرې پوښتنه لپاره لیلې وو. یو برخه دا چې خبریالانو چې ژوند له لاسه ورکړي له بل اړخه د ترهګرو بدونه زیات شوي وو. په دای بل دلیل اندارنګ د دولت یو شمېر مندانان او یو شمېر زورورو کسان له دوری بریالان ګواښل کېدل، خبریالان تهدید کېدل، خبریالان ته یو ډول پیسې جوړېدل او هغه په اشخاصو له لوري ووژل شول چې هغه له تر اوسه پورې درک معلوم نه دی چې دا د کومه ډله وه. تر اوسه پورې معلوم نه شول چې دا د مثال لوري وژل شوي وو. په لویه کې د خبریالانو مرجوبله په هغو سیمو کې چې هلته د خبری پوښتنه لپاره خبریالان تلل او یا یو شمېر رسنۍ چې ټارګټ شولې د دې وجنه خبریالان ژوند له لاسه ورکړي.
د ژورنالیستانو مرګ ژوبله او امنیتي ګواښونه د ژورنالیستانو او رسنیو لپاره د معلوماتو د رسولو په وړاندې کوم خنډونه جوړولی شي؟
که تاسو ژورنالیست وژنئ دا معنا چې د یوې ټولنې یوه ټولنه ووژل شوه، ټولنه په تاریخ کې پاتې شوه. کله چې معلومات د خبریال له خولې د رسنۍ له خولې خپاره نه شي بله هېڅ دغسې لار نشته چې تغیر له هغې وجنه د خلک د داخلي سیاست نه خبر شي، خلک د حکومت له کړنو خبر شي، خلک د ترهګرو له فعالیتونو خبر شي. د بیان ازادي اصل د دې څخه سرغړونه یا دا خفه کول جنم نه دی.
بله، او یو وروستۍ موضوع د تحقیقاتي راپورونو مسله ده او د هغو ژورنالیستانو د امنیت او مسؤلیت مسله ده چې پر تحقیقاتي راپورونو باندې کار کوي. تر ډیره حکومتي چارواکي او همداراز د وسلوالو مخالفینو ګروپونه او سیاسي اپوزیسیون، یعنی د افغانستان د روان کړکیچ تقریبا ټول اړخونه د تحقیقاتي ژورنالیزم په وړاندې خنډونه جوړوي له حکومت نه نیولې تر ډالو پورې. دا د ژورنالیزم کار ته څومره زیان رسوي؟
ډیره مهمه مسله په افغانستان کې د تحقیق یا د تحقیق ژورنالیزم دی. نو دا بحث یو خو په ډیر قوي توګه باندې تحقیق د صورت نه لري، بل هغه نسبي تحقیقي ژورنالیزم چې یو شمېر ژورنالیستان یې لاریان دي یا کوڅونه تحقیق کوي په یو شمېر مسایل باندې، هغه په وړاندې جدي خنډونه موجود دي. کله ژورنالیست دغه موضوع ته اشاره کوي، هغه ته د طالب له لارې، هغه ته د داعش له لارې، هغه ته په یو نامه باندې تحقیق یا شوی د مرګ خطر مواجه دی. یعنی ډېر ژورنالیستان موږ د یو شمېر ولایتونو نه لرو چې هغه نشي کولای چې سرغړونې او هغه د فساد او هغه ناروا کارونه وي، هغه ته اشاره نشي کولای، هغه نشي راخیستلی. یو شمېر ژورنالیستان موږ همدغه څه لاسته ورکړل. سرمد روحاني په هلمند کې د همدې وجې نه ووژل شو چې هغه د مافیا د قاچاقبر یو شمېر کړنې او هغه نمونه یې ساتل، هماغه بهدای تروف شو. نو په افغانستان کې د تحقیق ژورنالیزم لپاره د ډلو له لوري، د حکومت له لوري، په حکومت کې د یو شمېر چارواکو له لوري، د احزابو له لوري، حتی ډېر واړه احزاب به هم وي که څه چې د هغوی د کړنو په اړه باندې کوم رپورټ تحقیق کوي، نو هغه د ژورنالیزم لپاره د مرګ خطر دی. په افغانستان کې
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل د افغانستان د کرکټ لوبې په اړه وړاندې معلومات ترکو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د نولس کلنو کرکټ لوبې په ترڅ کې په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان لوبغاړو یو سل اویا منډې تر دې دمه جوړې کړې دي، پنځه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. او د افغانستان له لوري درویش رسولي درې شپېته منډې کړې دي، خپله نیمه لسیزه یې پوره کړې ده. او لږ شېبه مخکې نثار وحدت د نولس منډو په جوړېدو وسوځېده. او د پاکستان ټیم یو سل اته اتیا منډې کړې دي، ټول لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان ته اوس اتلس منډې په کار دي په دوه څلوېښت توپونو کې چې دغه لوبه وګټي. داسې ښکاري چې افغانان برلاسه دي په دې لوبه کې، خو که یوه شي ته وکتل شي چې مخکې د پاکستان وروستي لوبغاړي هم ډېر ژر یو په بل پسې وسوځېدل او ایله په بله یې یو سل اته اتیا منډې جوړې کړې. اوس چې ورته ګورو، درویش رسولي ډېره ښه لوبه کوي، البته لږ تیز لوبي چې په اووه شپېته توپونو یې درې شپېته منډې جوړې کړې دي. که چېرته افغان لوبغاړي لوبه لږ په حوصلې سره وکړي، په دې کې شک نشته چې اتلس منډې په دوه څلوېښت توپونو کې زیاتې نه دي او په تېره بیا چې پنځه لوبغاړي ولري. اوس به دایکنډي ته مخه کړو او تر هغه وروسته د ګوړې اچار ونیس تفریحي پروګرام لرو. په مخکې تر دې تفریح پروګرام به په دایکنډي کې ترافیکي پیښو ته مخه کړو چې ویل کېږي په وروستیو کې زیات شوي دي. علت یې څه دی؟ له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت موضوع له خلکو او چارواکو سره په دې تفصیلي راپور کې شریکه کړې.
د دایکنډي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې په تېرې وونۍ کې د ترافیکي پیښو له کبله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي یاد خبر پر داسې مهال ورکوي چې تېره ورځ د دغه ولایت په کاتو ولسوالۍ کې د یو ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان ووژل سو او پنځه تنه نور ټپیان سوه. د چارواکو په خبره دغه ترافیکي پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د دغې ولسوالۍ څخه یو پلان کوچ موټر د دایکنډي ولایت مرکز ته پر لارې و چې د تیز رفتار له کبله له سړکه واوښتې او چپه سو. د دغه چارواکو په خبره بل ترافیکي پیښه درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په سنگي تخت ولسوالۍ کې د یو ټونیس موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوه چې پر مهال یې هم څلور کسان ووژل سو او لس تنه نور ټپیان سوه. دغه چارواکي زیاتوي چې بل ترافیکي پیښه بیا پنځه ورځې وړاندې د دغه ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یو کورلا موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوه چې پر مهال یې دوه کسان ووژل سو او درې تنه نور ټپیان سوه. د چارواکو په وینا په دغه ترافیکي پیښو کې زیات شمېر ښځې او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه ولایت د ولایتي شورا یوه غړي سبحان الله نایبي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښو سخت اندېښمن کړی دی او باید مخه یې ونیول سي. دوی وایي دولت باید د هغه موټر چلوونکو سره قانوني چلند وکړي کوم چې د ترافیکي اصولو څخه سرغړونه کوي. دوی وایي په دایکنډي ولایت کې په تېرې وونۍ کې درې ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه ولایت کې هره ورځ یوه ترافیکي پیښه رامنځته کیږي، خو زموږ چارواکي لاس تر زنه ورته ناست دي او له موټر چلوونکو سره قانوني چلند نه کوي.
تقریبا 11 نفر زخمی داره متاسفانه.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید باکر مرتضوی هم دامنی چې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې زیات سوي دي، خو وایي چې د دغه ترافیکي پیښو لامل په سیمه کې خامد سړکونه دي چې د ژمي په موسم کې د واورې او باران له کبله موټر په اسانۍ سره تګ او راتګ پرې نسي کولی. او په وینا چې دایکنډه یو غرنۍ ولایت دی چې لوړې او ژورې زیاتې لري. نوموړي وایي که چیرې د دغه ولایت سړکونه ونه رغول سي نو د ترافیکي پیښو مخنیوی ډېره ګرانه خبره ده.
ترافیکي پیښو ته خو په دایکنډه کې نو یو غرنۍ سیمه ده، خامه سړکونه دي، کمر ده، هره ورځ دا پیښې رامنځته کېږي. کله چې د په سړکو باندې یو نوکي کار وشي سړکونه باید یو نوکي اغېز شي.
د دغه ولایت د ولایت مقام مسؤلین هم مني چې سړکونه په پاخه او اساسي ډول نه دي رغول سوي. دوی وایي چې په دې اړه یې له مرکزي ادارې سره خبرې کړي او تمه لري چې د غوران سړکونه به ورغول سي.
اچار اچار اچار
څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، تو سره ولسم کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکارۍ، تشویش او اندېښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو، د ګوړې اچار د 2018 کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقررېدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي 15 نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حال هم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
او په تیر کال کې د نیوزیلند هیواد د نظامی درندو مرستو له خبرم خبر شئ.
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو عسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
اوس مو یو خوندې ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګورې والکانو،
سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستی نمره یې غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شیرم باورې
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاری، پرتپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاری، پرتپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره پیوخ لخکاری د خپل مقصد لپاره لکه د یو سر غوندي داسې له لرې ښکاري، لکه د یو سر غوندي داسې له لرې ښکاري. د حکومت سرونه د حکومت پتنه کته او پورته ښکاري، سم نصب شوي نه دي او کتنه کږه ده. د حکومت سرونه کدواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي، هم به ملت آرام شي. د حکومت تنوی د یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارکونه به تازه او لکه د خوشحال خان مینه د پارک د ځای غوندې ښکلی است. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تېروی هم. د میاشو او مچانو میلیونی حمله او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه یې هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردارو اوبو کې ولوېدی او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم ښار ډېرې ستونزې لري او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حل کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجي لښکر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په نهو لسو بجو جارو کوي، چې د جارو سمې نیمې خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خولې له لارې تنفس کوئ، خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلي تېرېږئ او حتی ډېر وړوکی عکس العمل هم نه ښیئ. د ښار په منځ کې له پراته سینا لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. خو اوس مو هغه دی درته پاک او ټول کثافات مو ترې راوویستل او لرې مو وغورځول چې ښار ښکلی شي، خو که بیا له کثافاتو ډک نه شي او د پوډریانو په ساقي خانه بدل نشي، لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پیوکو. منو چې د خار کثافات کم نشول خو دومره ډیر هم نشول چې خار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک خار ارمان ونه خود. ستاس خدمتگارا چوروالی.
تیر کال ټلیفوني شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخری مسجد ته راغې، تو ګوره چې د چا دی.
او تو درېږه که هندي سندره غواړې نو 002 دایل کړی، او که عربي غواړې نو 005، او که غربي غواړې 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی.
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
ته ودرېږه چې 002 نمبر دایل کړم. دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړئ.
کلکې کاکا نه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړئ.
یو نمبر دایل کا
کاکا. دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړئ.
کلکې کا
کا دا خو دی کلک مې کا. ورکه دې چې دا شبکه
ولې
وایي چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کړئ.
زه نه غم کلک کا.
دا خو دی کلک مې کا. او لعنت دې په دې کار. وایي چې د وخت لپاره 503 دایل کړئ، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږئ.
یو تڼۍ کې کاږه.
اوف لعنت دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وایي مزرعت غوړو کریډت دې خلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او ما رانه هوتک درته وړاندې کړه. کلی کونه را لګینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 4.
ساده دردونو کاران تکور تکور زمان